له اجمل ان مننه مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوري. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلدت وایي چې هواد فردي غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هغه له هاوتفیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعل کاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم شو. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړی چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جالکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتی کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پر ورځ شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ وایي روسي پوځ پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولټنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د جرمني له آی آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ټولې نښې ښیي چې روسیه پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حمله خطر خورا زیات دی. د دغه راز ویل همغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپوړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وو وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. تاسی آزادی رادیو تا غواجی است. پا پاتی شیبو که نور بسته یا شکست سکوت و نیز پروگرام خبریج خود رغمخ که ده ایران پاره یا راپور راخلو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي خبرې دې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موخه د اتریش پلازمینه ویانا کې روانې دي چې بیلابیل هیوادونه پکې برخه لري. له بلې خوا د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري نه اټومي وسلو ته. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات د ازادي راډیو له خبريال څخه اوري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون شنبه د فبروري په 19مه د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي. دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه صلاح وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبرۍ اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول خود امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وټولو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسلې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنې دوه سره لیوالتیا خولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي تېره پنجشنبې ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
د خبرونه په پاتې شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبریږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی اوس یې لنډیز او تکرار له ازادي راډیو څخه اوري. له دې سره د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي راډیو سره اوسئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبریږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغې په درویشتمه نیټه ناوخته مدینه دروازې نایرا کوهستاني مرجان امیری عاطفه حسینی او معصومه په نوم 15 مترزې شزی ونیول سوی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیول سوی او مترزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزی د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیول سوی دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکو سوي ښځو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د ښځو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. صافی صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنی په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کی. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانونی پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې. بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بېخبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کېږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ورته جواب نه لري او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکېل دي. که چیرې دی د حکومت د خوانه نیول کېږي یا د مسؤلین د خوانه نیول کېږي، خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی و. اقلا کوم سویزان موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه. مثلا که دی د تظاهرات د خوانه نیول کېږي، اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تروسه ملغا شوه نه دی. د هغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادۍ د بیان لري، عقد تظاهرات لري. او که چیرې هغه قانون ملغا نه وشي، باید دی دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه همسې چې تاسو ویلې بې جوابه دي. ولې هغه څوک چې نیول شوي دي هغه څرګندېږي نه چې ووایي په څه جرم نیول شوی، ولې نیول شوی، چا نیولې او چیرې وړي وي. داسې یو مجهوله عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی. په آینده کې به ډېر خلک خپل دغه اساسي حقوقونه بي برخي شي او حتى د غختنه رغبه نور سپورت کولای نه شي زیرا ما نه مچ دي هر کار چې کوي باید قانون په مخه وتی او دا رقم یعنی دا رقم عمل شي اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو سرګند وي چې موږ ته معلوم نه دی وخت شته چې معلوم نه وي د کوم ځای نه خوشی شو ایا دا بل چې اختتاف کړی چې دی خوشی شو کدا کارم شوې چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمتشوي یو غلاشي درې موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانوني نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید اتمان خلکو سره شریکی او بغیر د غیر د یو جرمی عمل دی چې د خلکو په مقابل کې دې تر سره کړي.
مننه صافی صاحب، ته تاسو تر اعظم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوشي سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی؟
ډیره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. دوام سره که چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پیښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی په کې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي، ځکه دوی خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق غوښتنې کوي دي او هغه د هغه حقوق دي د دې اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا داسې ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي. موږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان ورستلی وو په نوی نظام یې ورستلی وای. موږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو پخوانی نه راغون کړي وو د دې د حقوق په اساس دې سره غېدلی وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کېدي اتمن به ورته رسېږي خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنات دی وړي دي څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویانتی د هغه څرګندونی به واورو کله چې موږ له د څخه پښتني وکړي چې دغه نویش نیول سوي شذ چې نه هتنه دی او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولي د سرچینو په وینا چې ازادي رادیو ته ایتایت کړي د چې ټول سره نیول سوي کسان څلويش نفر دي د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپل وګړو د ساتنې مسولیت لري او خزنر او ماشومان او سپنګل ټول په دې هواد کې هغه دې ساتنې حق لري. هغه کومې خزي سي ویل سي او سي نادر کدي د مورید باندې زموږه اطمینان او حاصل سوي سي په خپل کورنۍ کې دي او البته طبعا ځني وخت کله پی کې راځي خود سي دل خلاص پی کې نه دی واقع سي او دراتون کې لپاره هم موږ هڅه کوو سي د پی کې نه سي ځا نا سرګندونه معلومي. او بل دا چې دا د نور خوځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوی نه ده. ځینې خوازی او کلکلک ځینې اوپراتیفي ساحو کې ځینې پیښې وسی هم هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پوره سي بیا نو بیرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي نه به داسې یو عادت جوړیږي بلکې ځینې استثنایي پیښې د دې سبب کیږي چې اوسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي. همداراز د هیواد ثبات موضوع ډېره مهمه ده او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده. په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي او دا شی به د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو ته یادولو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مشتدا ونه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي او کله چې راخوشې سوې نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خاطر باندې راخوشې سوي یا پریښودل سوي او دغه نوې ښځې چې اوس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي؟ په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دلخراشي پیشي نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي. د دا ډول پیشو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره لمنځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی تینا داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي. هغه جمله تاسو متوجه وي چې ویلې د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د پاره،
بله بله،
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نو وسي بیرته خوشې کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغه باندې نه تحقیق د پاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي. اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی نیول متهم نیول کیږي، هغه مجرم نه دی. یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي، ترې پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بیرته خوشې شي. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نشي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي. خیر دا چا نیولي؟ دا چیرې تللي؟ اوس دې داسې وویلې چې د ثبات دپاره موږ بعضې اپراتیفی کارونه کوي، یعنی خلبیسو تحقیق کوو. دا څه یو معنی درلوده؟ اما دا چا نه دی ویلي چې باید یو نیزي او جرم باید وایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې د ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بیرته خوشې کړي. دا حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه زنه پنګ ولي دي دین دار لري یا پټي دا خبر دی که دا چې یو اتهام باندې نیول کیږي زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردی کی دا کار. اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کیږي چې شاید دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې داخل وړي و بیا څه رقمې ازادۍ او دی پکې دي. خبر باید ډېره واضح اوسېږي. هر کار چې دي کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې د سویزن لري، هغه کولی شي چې وینیږي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه وایم دا بالکل تشویش د خلکو رفع شي. او که دې داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، او په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا غیم هم مصیبې ته حاضر نشي، دا بیا تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسېږي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې ملت بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. د حکومت دا نه ده، دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصو نه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرزه خزی چاغی بد کم دلی تپل وابستگان سی هغه بد درته وایم چې هغه ازادی غوښتن کې خزی ندی هغه دی او تپل خزی دی هغه خپل غوښتنه لري او هغه چای ترام وړم ندی اما شته دی خزی چاغی واقعا خو ته غوړی دا دغه حق دی د دې مخنیوي باید څوبونی کې کاغی غوښتنه غیر قانوني وسیږي که به وایي چې وو دغه غیر قانوني غوښتنه یې موږ ورته رد جواب ورکړ او که چېرې قانوني غوښتنه وسی باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړ شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی دغه حق خلق غواړي دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي پازي دی وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټو غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کی یا مصروف کی هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کی جرمي ثبوت کی او بندي کی هیڅ څوک سره خبر نه لري اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدی یا ورکیي یا پټایی دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټیږي بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب تاسو د ریحانا وردک خبري واوریدلې دوی وویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړي وای د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي؟
چې فشار نور څه دی وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی دا یو لوی فشار دی. خبره دې کې ده چې دی یو تعهد لري د امریکې سره دی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکې چې ورسره ده قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکړي د دې د عملي کولو ضمانت نه واخلي وختي چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومتونه واخلي وختي چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسؤلیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه هکره قرارداد کوي دغه غوښتنه وکړي وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا دیو قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي هغه رقم چې امریکایان ژمنې دی هم باید ژمنې وسیږي. زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی لیکې اغیزه شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی او طالبان هم لازمه ده چې هغه رقم چې امریکایي سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمنو سي یو حکومت به جوړي چې ټول خواوې پکې شامل وسیږي خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمنو سيږي د دې ژمنتیا یعنې ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅې دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي.
تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپا چې په پاکستان کې راغلي د خلکو د منتقدینو د ورکېدو په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسمنه د خوځو سره ګرځې د نارینه سره شاید هم سیږي ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسو نه ډیر مستند شوی هم لدی اما دغه وقات د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو دا همغه رقم چې تاسو ویلې نه چې ناپدیده شوي دي، یعنی یو مجهول نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شوي، دا همغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به، دا همغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې دا کار شوی دی. آیا دی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشې کړو چې نور به دغې کرک نه پوښته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې دپاره به بېرته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلک پوهېږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی، نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړۍ پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی. دوی همغسې چې ځان ته حکومت وایي، د حکومت په حیث باندې دوی حق لري چې خلک یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کې یو تشویش د خلکو نه بل لري کې یو اتهام ورده وي، په دغه اتهام نه نیول کېږي، اتهام نه ورده وي، فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړئ زه تور کوم چې نور د غږ پورته نه کېږي. دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ، او هېڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي او توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی. اما چې وایي چې مسؤلیت دی زموږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کړو، بېرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده. مثلا هغه ناپدیده شوی ده، فامیل تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی. دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوی ده، او که دا د حکومتي خوانه اوسي دا نو بېخي عجایبات دي چې ووایي چې موږ خبر نه استو. دا چې خبر نه استي دا هم د دې معلومیږي چې د حکومتداري لاسته نه ده چې څه رقم باید خپل چارواکو سره رویه وکړي. وخت چې ته قانوني مرایل لرې، ته وخت چې پولیس لرې، ته سرانوالي لرې، ته هایا ښځینه پولیس لرې، ته هایا ښځینه سرانوالي لرې، ته ښځې چیرې وړي، هایا ښځینه زندان تاسې لرې چې د حفاظت چې دوی د چا کور کې تاسې ساتي، دا ټول تشویش دی. یعنی هیله منده یمه چې هر څه زر خپل افغاني ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون د مجرا نه دی وکړي. د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیفه ده، هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي، اما دوی هم د قانون په مقابل کې باید دوی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دوی وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار که هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي، حکومتي وګړی وسی، څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د هغه رقم چې اولې پولیسي نیسي، بیا یې سرانوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لیږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بلې، صافر صاحب،
ساده جواب دی.
بلې، که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وي، د هغو راخوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی که نه؟
زه وایم چې دا خوشې شو، دا ښه کار وشو. معلوم دار اما رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو دې ما څه څه خبره سي پوسلو کړي، ویل چې موږ دین خبر نه اسو، پلټنه کوو. که ممکن دی پلټنه کړی وسی او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کوم موزه کې د ښځې موجوده وي، دوی باید هغه مسؤلین چې بدون د قانوني پړاو نه د خلک نیولي و، باید هغه مسؤلین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بې د حق بيد کوم حق نه دا کار کړی دی اقلم دغه خلکو سره روخانه کې جو د خزي فلاني او زکه وی فلاني نفر نیول نیوي غیر قانوني نیول نیوي او موږ خوشی کړلې دغه دای سزا دغه کار دی چې خلکو باور پیرشي.